رادیو آشنا باشید.
سپینی خبری روک و راست.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړی مشی زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. سپین خبری پروگرام اوری، سپین خبری رکو راست پروگرام اوریدو ته په خیر راغی. په دې پروگرام کې د افغانستان سیمه او د نړۍ نورزنیو مسایلو او موضوعاتو په حق له د کارپوهانو نظریات او تحلیلونه اوری. نن یو خبر دا دی چې طالبانو ویلي دي د داعش په مهارولو کې د امریکا سره همکاري نه کوو. د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین ویلي مونږ په یوازې توګه د داعش خلاف مبارزه کولی شو.
شنوندای عزیز، احد عزیزاده هستم، سلام عرض میکنم. خوشحال هستم که بازم در خدمت شما قرار دارم با تقدیم برنامه روک و راست سپین خبری با همکارم. حکومت طالبان میگه که گفتگوهای جاری با آمریکایی‌ها در قطر زمینه روابط خوب با جهانیان مهیا خواهد ساخت. روی این موضوع و مطالب مربوط به مذاکرات که طی دو روز در قطر جریان داره با مهمانای گرامی برنامه، با تحلیلگران برنامه که دعوت ما را قبول کردن و تشریف میارن، حضور میافتن در برنامه با سوالات ما و تحلیل های جواب میگن و تحلیل های خود در مورد بیان میکنن صحبت خواهد کردیم. ولی در آغاز چند دقیقه اخبار داریم که توجه شنوندگان عزیز خود به او اول جلب میکنیم، بعد از او سراغ میمان میریم.
ویان سید سلیمان شاه ایولولپوری امریکایی هیئت د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو د اسلامي امارت د استادو سره ملاقات وکړ. د رویټرز خبری آژانس ریپورت ورکوي چې افغانستان نه د روان میلادي کال د اګست په 13مه د امریکایي عسکرو له راوتو وروسته دا لومړی ځل و چې د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو د وزارت مامورانو د طالبانو د اسلامي امارت د استادو سره مخامخ مذاکرات سرته ورسول. د طالبانو د هیئت مشري د بهرنۍ چارو د وزارت د سرپرست ملا امیر خان متقی په غاړه وه. متقی په یوه ثبت شوې وینا کې ویل د افغانستان او د امریکا ترمنځ د اړیکو د دوحا د سولې د توافقنامې د عملي کولو، له امریکایي بانکونو نه د افغانستان د پیسو د ازادولو او د یو لړ نورو مسایلو په باب خبرې وشوې. متقی زیاته کړه چې په مذاکراتو کې د متحده ایالاتو د بشري مرستو او د افغانستان د فضايي قلمرو د احترام ساتلو په باب تاکید وشو. په عین وخت کې په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مطبوعاتي سیکرټر نیک پرایس ویلی دی چې د ملاقات په دوران کې امریکایي هیئت په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت پر جوړولو او د امریکایي اتباعو او نورو هغو خارجیانو او افغانانو ته له افغانستان نه په مسؤونه توګه د وتو د اجازې ورکولو، د ښځو د حقوقو په اړه د اسلامي امارت له هیئت سره د مذاکراتو په دوران کې پرې تاکید وشو. له بلې خوا د طالبانو هیئت د قطر د بهرنیو چارو د وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره ملاقات وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراخولو په اړه ورسره وغږېدل. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړئ. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنري یا یونیسیار وایي چې د تیرو درې ورځو په موده کې په افغانستان کې د جګړو له امله د بې ځایه شوو خلکو له جملې نه شپږ زره دوه سوه شل کسان په خپله خوښه خپلو کورنۍ ته ستانه کړي دي. طالب چارواکو د الکترونیکی تذکرو د توزیع کولو پروسه پیل کړې ده او وایي چې کوم بدلون به پکې نه راوصل کیږي. په سلهاو افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتو په نظامی او ملکی پروازونو کې جرمني ته رسول شوي او د هغه هیواد په جنوبي کې د متحده ایالاتو د پوز په یوه نظامی اډه کې په موقتی کمپونو کې پراته وو متحده ایالاتو ته رسول شوي دي. پر افغانستان باندې د طالبانو د واکمنۍ په تعقیب د متحده ایالاتو پوز د یو سلو څلوېښتو نظامی او ملکی پروازونو په ترڅ کې برابر یو لک څلور زره افغانان قطر او جرمني ته ورسول. لبلی خوا یو گنشمیر افغانان چې هند ته د علاج او درملنې په غرض تللي وو او په نوې ډیلی کې بند پاتې وو، تیره ورځې کابل ته د رارسولو پروسه پیل شوه. نن د یکشنبې په ورځ د روسیې د تاتارستان په سیمه کې د یوې پوځي الوتکې د رالوېدو له امله لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې په رالوېدلې الوتکه کې یوه شل کسیزه پاراشوتي ډله او د الوتکې دوه تنه عمله سپاره وو. پاکستانی ساینس پوه او دغه هیواد د اټومي بم موجد او جوړونکي عبدالقادر خان نن د یکشنبې په ورځ د 15 کلونو په عمر د اسلام آباد په یو روغتون کې د سږي د ناروغۍ له امله مړ شو. پولیسو د هند د مرکزي حکومت د کابینې د کورنۍ چارو په وزارت کې د دولت د وزیر اجی مشرا زوی د بزګرانو د یوې احتجاجي مظاهرې په دوران کې پر خلکو باندې د موټر د خېجولو او د څلور تنه بزګرانو د وژلو په جرم نیولی. نن د یکشنبې په ورځ په عراق کې پارلماني انتخاباتو شو. د فرانسې د خبري اژانس ایجنسی فرانس پرس د ریپورت له مخې که څه هم چې عام خلک د عراق د حکومت په وعدو باندې اعتبار نه کوي او حکومت دا انتخابات د ناراضه مخالفانو د خوشاله کولو په خاطر رابللي وو، فعالان ورسره مقاطع اعلان کړي ده. هوایي میدانونه تړل شوي او د اسلامي دولت یا داعش د ډلې د حملو له ویرې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. د سعودي عربستان د جزان په ښار باندې چې د یمن له سرحد سره څیرمه واقع ده، د یوې ډرون الوتکې په حمله کې لږ تر لږه 10 کسان ټپیان شوي دي. د الجزیرې تلویزیون پرون د شنبې په ماښام د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس اس پی ای په حواله ریپورت ورکړ چې د ډرون دغه حمله د جمعې په ماښام وشوه او هدف یې په دغه کار کې د ملک عبدالله نړیوال هوایي ډګر و. د هوایي ډګر د ودانیو کړکۍ او دروازې ماتې شوي دي او شپږ تنه سعودیان، یو سوډانی او درې کسه بنګلادیشان ټپیان شوي دي.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
السلام علیکم درنو ریدونکو، بیرته سلی مشی د سپیری خبری یا روکو راست پروگرام اوریدو ته بخیر راغلی. درنو ریدونکو، موږ مخیو ویلې چې طالبان ویلې چې د داعش په مهارولو کې د امریکا سره همکاري نه کوي، مګر د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سوهیل شاهین د ای پی خبری اژانس ویلې چې موږ په یوازې توګه د داعش خلاف مبارزه کولای شو. آیا د دوه په تړون یا دغه تړون نه بهر د تروریستي ډلو د فعالیتونو په مخنیوي او مبارزه کې د همکارۍ خبره شوې ده؟ آیا طالبان په یوازې سر د داعش د مهارولو توان لري؟ کدا سی وی نو څنګه د داعش د لید طالبانو د واکمنۍ د رئیس په ملک څو ځای بریدونه وکړل؟ د داعش یا نور تروریستي ډلو خلاف د امریکا او طالبانو ګډه مبارزه یا جلا مبارزه څه ګټه او څه تاوان لري؟ په همدغه مسلو باندې د سیاسي چارو کارپوهانو هاشم وحدت یارسب او زرغوشه شینواری سیب سره غږیږو. همداشن نورې مسالې هم شته دی کنه؟
بله، مسایل زیات است. ما فکر میکنم که ای سوالا و مسایل دیگر با مهمانای خود در میان میگذاریم و تحلیل های از اونا را میشنویم که اونا چی نظر دارن.
بله،
همونطوری که شما گفتین مهمانای برنامه ما جناب هاشم وحدتیار آگاه روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی سن و همچنان جناب زرغونشاه شینواری ژورنالیست که ازشون تشکر میکنیم از که در برنامه ما حضور یافتن، دعوت ما را قبول کردن. شما صدای ما را میشنوین آقای وحدتیار و آقای شینواری؟
بله، قبل سلام خدمت شما و شنوار صاحب و شنوار
مطمئن وحدت یار صاحب، بخیر راغلی، ستړی مشی،
سلامونه نیکیل تاسول ته
مننه. شنوار صاحب، بخیر راغلی، ستړی مشی،
ډیره مننه. خادم خو تاسو عزیزاده صاحب او وحدت یار صاحب او د رادیو محترم او کتون خوریدون ته سلام او فردین تاسو ته مشی
مننه. تاسو عزیزاده صاحب که تاسو اجازه وي، نن خو په خبرونو کې مخکې دغه ویل شو چې د طالبانو او همداشان د امریکایي لوړپوړو چارواکو ترمنځ په دوحه کې خبري روانې دي. په سو مسلو باندې چې مخکې ذکر شو دوی غږیدلی دی او غږیږي چې د ښځو حقوق دی، بشري حقوق دی، د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله ده، همداشان د هم شموله حکومت مسله ده، په دې ټولو مسلو غږیدلی دی. بیا نن په خبرو کې یو موضوع ده چې طالبان ویل دي چې منګه د داعش په مهارولو کې د امریکا سره همکاري نکو، مګر دغه خبره چې داعش د مهار شي مخ دی ونیول شي، د القاعده یا نور تروریستي ډلو مخنیوي دی وشي، دا د دوه په تړون کې راغلي دي او دا مسله ته ذکر شوی ده. او طالبان ویل دي چې موږ به سوق نه پریدو چې د افغانستان د خاورې نه د نورو په ضد استفاده وکړي. دا خبره خپلته شوې ده، مګر دا د داعش د مخنیوي خبره چې اوس راغله ده چې داعش سو زل په افغانستان کې دغه معلوم دي خبرونه راغله بریدونه کړی دي، په دې باره کې چې دوی وایي د امریکا سره مونږه همکاري نه کوو په ګډه، په دې برخه کې په یوازې سر مونږ دوی مخنیول شو. دلته یو سو خبرې شته. اوله خبره خدای ده چې طالبان ولې وایي چې مونږه د سره امریکا سره په دې برخه کې په ګډه مبارزه نه کوو بلکې په یوازې سر کوو. ایا دوی دا کولای شي د دې اصلي هدف څه دی؟ همدا خبره ده، کابل خبره ده. نو کوم هدف چې اول خپل نظر ورته سره زیاده شي سید
وته تاسو په مشه کې شما تحلیلتون در مورد بگین و همچنان تذکر بدین که آیا یک نقطه عطف استراتژیک است که ده او پایمانده شده، ده او صفه باز شده.
سپاس. ببینین طالبان نمیتونه که با پدیده داعش یا گروه های دیگر تروریستی در افغانستان مبارزه بکنه. گویی چند دلیل. دلیل اول این که داعش پدیده تنها افغانی نیست، این یک پدیده ترانس ریجنال یا از چند منطقه‌ای است که داعش در افغانستان موجودیت داره، در پاکستان موجودیت داره، در خاورمیانه موجودیت داره، در آسیای مرکزی موجودیت داره. اینا یک شبکه منطقوی و فراتر منطقوی هست. از این نگاه طالبان نیاز داره، اگر نیت صادقانه مبارزه با اینا داره که مبارزه میکنه، چون اینا با هم درگیر شده بارها، اینا نیاز همکاری های اطلاعاتی و استخباراتی با کشورهای دخیل نیاز داره که از اونا استخبارات رو بگیره که اینا رهبرهایشان، کماندانهایشان در افغانستان در کجا هست، کدام زمان از یک جا میگذره به کجا میگذره، حواله هایشان، پولشان چطور فکر بکنه، سلام مهمات از کجا میکنه، چی برنامه هایی داره، کجا رو در مورد هدف قرار میده. طالبا یک گروه افغانی هست، در داخل افغانستان بوده و جنگ کرده، اما داعش فراتر از افغانستان بوده و طالبا به تنهایی نمیتونه بدون از اینکه همکاری کشورهای دیگری نداشته باشد، چون داعش در افغانستان، ما در داعش در افغانستان چچنیا و همه عربا همه و از کشورهای مختلفی هست که از او کشورها هم آمده و افغان ها همه خود افغانستان و پاکستانی ها همه هست. یک دلیل. دلیل دوم این است که طالبا از نگاه اطلاعاتی و استخباراتی و توانایی های دیگری نداره که برای تمام افغانستان کنترل داشته باشه و نه توانایی از این داره از نگاه تعداد. بر اساس آمارهایی که در اینجا در امریکا نشر میشه، تعداد طالب ها از 70,000 الی 75,000 تخمین شده و افغانستان یک کشور خیلی بزرگ کوهستانی است که در اونجا گروه های داعش و گروه های دیگری هم موجودیت داره و تشویش و نگرانی از این هم هست که گروه های جدید دیگری به وجود در افغانستان، چون این گروه با چالش های بزرگی که روبرو بود این بود که اونا یک جای مشخص امن نداشت. حال که افغانستان به دست طالبان افتاده، این یک جای امن برای القاعده، برای داعش و گروه های دیگری شده که در اینجا مستقر شود، دوباره ظهور کنه، دوباره پلانگذاری بکنه، سربازگیری بکنه و حملات نو خود ترسیم بکنه برای دشمنای خودشان که اونا بگن که هر کسی که باشه آمریکا باشه و یا هم پایگاه‌های آمریکایی در منطقه و متحدین از اونها باشه. نگرانی آمریکا از این است که این توانایی را در وجود طالبان نمی‌بینه و طالبان همکاری نمی‌کنه با کشورهای دیگر و بیاد داشته باشن که به مرحله طالبان میرسه که حضر او وقت صدا خواهد کرد که از امریکایی ها و دیگرها کمکی بخواه و شاید دیر خواهد بود.
ولی آقای وحدتیار در گذشته ها هم گزارش های بوده که طالبا خود بغیر از اینکه در مسائل یا حملاتی که به نام حملات تروریستی یاد می شده در افغانستان انجام می داده، رابطه های هم با گروه های دیگر داشته، مثل القاعده، مثل سایر گروه، با تشویش ها و نگرانی هم اظهار شده بوده در گذشته ها که هنوز رابطه طالبا با القاعده قائم است.
بله، شما اگر قرارداد را ببینید که میان طالبان و امریکای امضا شده، طالب ها القاعده را به نام تروریست نمیشناسه، غیر از داعش دیگه گروه ها را به نام تروریست نمیشناسه و گروه هایی که در افغانستان در پالو به پالو با طالب ها یک جای جنگ کردن علیه امریکایی ها، علیه حکومت قبلی افغانستان، اونا در افغانستان هست، گروه های الانصار است و دیگه لشکر طیبه است و لشکر جنگوی است در داخل افغانستان با طالب ها مشترک جنگ کرده و طالب ها یک تاریخچه پیشینه با این گروه ها داره، چون اینا در پاکستان در مدارسی که درس خوانده یا طالب ها استادای از گروه بوده یا شاگردای از گروه بوده، در 32,000 مدارسی که در پاکستان وجود داره، رابطه بسیار تنگاتنگی که طالب ها با این گروه ها داره در پاکستان و در مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان، و در پالوی ازی در مبارزات خود هم اینا شبها و روزها با هم بوده، هم در جنگ با روس در افغانستان و بعد از او و حتی در جنگ با امریکا و در بین از او وقتی که در مرحله اولی که طالبان به قدرت رسیده بود اسامه بن لادن در افغانستان بود، جنگ ایمن الزواهری در افغانستان.
وحدتیار صاحب محترم، وقتی استاسی خبر را نیستم، سوال داده چه طالبان وایی چه مغوارو در نره سر خرابه تلورو در امریکا سره دا خبری کوي، ضرورت او احتیاج هم لري چې روابط ولري د نړیوالو سره، ځکه که روابط نه لري دوی چې دغه اوس افغانستان باندې واکمن دي هیڅ پرمختګ نشي کولی، هیڅ د دنیا ته ثابتولی نشي، ولس کرارولی، آرامولی نشي، ولس مړولی نشي. ډیر ضرورتونه دي چې دا د دوی مسؤلیت دی چې اوس په افغانستان کې واکمنان دي. آیا د دوهې په تړون کې یا د تړون نه بهر یا دننه داسې معلومات شته؟ فکر کوي چې دا خبره شوې وي چې کله دوی په افغانستان کې یا هم شموله حکومت جوړ کړي یا ننوځي یا ورته اختیار ورکړ شي یا قدرت ورکړ شي یا کمان شي، نو دوی به د تروریستي ډلو سره په ګډه مبارزه کوي یا به په یوازې سره امریکا مبارزه کوي. دا خبره شوې ده یا نه ده شوې؟ ولې طالبان دا خبره کوي په داسې حال کې چې ډیر ضرورت لري امریکا ته په ډیرو مسایلو کې؟ ولې وایي چې موږ په یوازې سر مبارزه کولای شو د داعش سره؟ الان کې ولې دل شول سوزه داعش حمله وکړي؟ دا ثبوتونه موجود دي. د دې د کې څه خبره ده؟ سیاسي خبره ده، په کې څه ګټه ده او څه نقص ده په کې؟
اول خو دا راته وایم چې دغه توافق چې د طالبان او د امریکا ترمنځ شوی، هغه توافق ډېر ختم ده، هغه اعتبار لري او نه هم رسمیت لري، هغه ناکام شو. ناکام په دې شو چې هلته شرط دا و چې طالبان به په زور قدرت ته نرسیږي، ټول شموله حکومت به وي، بین الافغاني مذاکرات به وي، بین الافغاني مذاکرات په نتیجه کې به یو حکومت تولید کیږي، جوړیږي. اما نه بین الافغاني مذاکرات شول، نه ټول شموله حکومت شو، او نه د نورو ګروپونو سره قطر رابطه شوه.
مګر اوس خودی بیا هم لګی دی په قطر کې په دام شمول حکومت په جوړولو غږیږي، په دې ټولو مسلو غږیږي، د هیئت خلطناس دی کنه په قطر کې، امیر خان متقیم له عمل تناس دی، د طالبانو خارجه وزیر د دې هیئت مشرکې او د امریکایي لوړ پوړي چارواکي مناستي، بیا په دې مسلې غږیږي کنه په همدغه وخت کې چې طالبان پویږي چې دغه د سومیاشتې او شي دوه سبان د دوه میاشتې کابل ته نه وته، کابل موونی وو، دومره مشکلات لرو، او بیا هم د شمول حکومت خبره کیږي، او بیا دوی وایي چې موږ د القاعده یا د نورو تروریستي ډلو یا د داعش په مهارولو کې د امریکا سره موږ د هغې په مخنیوي کې مبارزه کې ګډه همکاري نه کوو، په یوازې سره کولای شو. دا ډېر څه سوال دی. ولی
استاد وضاحت درکم، امیر خان متقی او د طالبانو وزیران چې په قطر کې ناستي، هغوی د یو هدف لپاره لاړ دي. د امریکایانو هدف کام، امریکایانو هیئت کاملا د بل هدف لپاره لاړ دی.
ښه،
امریکایان تشویش لري چې افغانستان برته پناهګاه کیږي د تروریزم د القاعده او د بدویم د یولسم د سپتمبر او د سپتمبر نیویارک په امریکا کې کیږي. دا تشویش غواړي چې امریکا حل کړي. هم امیر خان متقید دی د پاره نه لړ الته چې دغه تشویش د اطمینان ورکړي امریکایانو ته. هغه دی د پاره لړ دغه هدف به فرق کوي. هغه دی چې الته 9.5 میلیارد ډالر د امریکایانو چې قید کړي هغه خوشی کی. هغه دې د پارلار چې اقانی شبکه او د طالبانو نور مشران چې اوس وزیران دي په کابینه کې دي د امریکایانو د نړیوال اتحاد او د ملل متحد په تور لیست کې دي هغه لري کې او دې د پارلار چې طالبان پر رسمیت وپیژني دې د پارلار چې د بشري مرستې د نړیوالو څخه واخلي. دغه اهداف دو طرفو اهدافونه کاملا متضاد دي، کاملا مختلف دي. دا یو خبره. دویمه خبره دا ده چې طالبان اوس قدرت رسیدلی د دوی تاسو په هوا کې دی چې ګواکې دوی وڅلوي او دونه مات کړل فکه څه کوي کړل او اوس په ټوله دنیا کې ابر قدرت طالبان دی. هغه دې دیلنس نه ګوري. د طالبانو دانش، معلومات، تحلیل د باقی نړۍ نه ډیر کم ده. اوس د دنیا د لپاره افغانستان په لومړیتوب کې نه دی. امریکا لوی لوی اولویتونه لري په نړۍ کې، چې هغه کوریا شمالي ده، د چین ده، روسیه ده، نورې مسلې دي. طالبان په دې فکر کې دي چې په دغه ټول دنیا کې خبرونه چې نشر کیږي ټول تنها طالبان دي او طالبانو قدرت ته رسیدل دغه مسائل دي. ما تشویش دوه تشویشونه لرم دلته. یو تشویش دا دی که امریکایان بالکل او د دې متحدین نه وشتي ودونه د ناتو افغانستان د یاد او باسي در افغانستان او د سیمې کړکېچ ټول طالبان په غاړه کې غورځي او طالبان دغه توانایي نه لري چې دا مشکل حل کړي. دویم ما تشویش دا دی چې طالبان اوس په یو لا د ټول دنیا نه هر کومکونه غواړي او په بل لاس هیڅ شی امریکا نړیوالو ته نه ورکوي. تشویش ما دا دی چې طالبان په دې فکر کوي چې د قدرت رسیدلو نه مخکې کومه معادله چې طالبانو په کار واچوله هغې ښه نتیجه ورکړه، هغه معادله اوس هم په کار کوي. مثلا طالبانو د امریکایانو سره په مذاکراتو کې دوی تاوتریخوالی زیات کړو، حملې زیاتې کړې، وژلې زیات کړل او په زور قدرت واخیستو او دې کې ولایتونه تر لاس لاندې راوستل. په دغه معادله طالبانو ته په دې کار وکړو چې امریکایانو نه په دې توافق کې ټول امتیازونه واخلي اما هیڅ امتیازونه ورنه کړي.
یعنی تاسو فکر کوئ چې اوس هم په همدې نظر او په همدې عقیده دي ځکه دغه خبره کوي؟ ښه،
ماته اجازه کړئ دغه دویمه حکومت د خلاص کړم په بخښنه سره.
مهرباني.
اوس غواړي چې هغه مذاکرات چې د قدرت رسیدو نه مخکې هغه معادله چې دوی اجرا کړه اوس دوی ادامه ورکړي. مثلا په ښځو د فشار زیات کړي، ښځو ته حق ورنه کړي، نورو اقلیتونو قومونه چې په افغانستان کې دي هغې ته حق ورنه کړي، ټول شموله حکومت جوړ نه کړي تر څو دغه د فشار عالی شي په نړیوالو باندې ډېر شیان لاسته راوړي او بیا ورته ښځینه کیان او ښځو اوس تاسو پوهنتون ته ولاړ شي، مکتبونو ته ولاړ شي. اوس آخري خبره کوم بیا تاسو مهرباني وکړئ. یو مذاکرات وو د طالبانو د قدرت رسیدو نه مخکې،
بله،
اوس موږ دویم پړاو ته شامل شو. مذاکراتو پروسه د قدرت رسیدو نه وروسته دا به میاشتې الا کلونه دربر ونیسي تر څو طالبان د نړیوالو نه
ډیر مننه تاسو نه هاشم وحدتیار سي د امریکا غږ آشنا رادیو در نورې دن کو د سپینې خبرې یارو کراس پروګرام اوري. د طالبانو او همداشان د امریکایي چارواکو د غونډې په ارتباط چې په قطر کې روانه ده دویمه ورځ ده، د پکوم مسایلو باندې غږېدلې دي. په همدغه سوټکو چې روخانه دي په همدې باندې غږېږو او تاسو د هاشم وحدتیار سي خبرې واوریدي. نو اوس ګورو چې د نړیوالو سیاسي چارو کارپو ژورنالیست زرغون شاه شینواری صاحب څه نظر لري. شینواری صاحب د دې خبرو نه ستاسي توقع څه ده او دا کومه خبره چې بهر راوتی دي چې طالبان ویل دي چې موږ په یوازې سر کولې شو د داعش مخاوني سو، د دې څومره امکانات ویني؟ آیا طالبان مجبور نه دي چې لګ نرمښت خو په مسایلو کې تر سو وکړي شي دغه اهداف چې حکومت په رسمیت پیژندل شي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
آیا خود از این مذاکرات یک مسئله نرمش طالبان نشان نمیده؟
شنوار سب؟
بله، تشکر. اول بود عزیزه رسیب در خبری پر ارتباط بانه چه
سی؟
بله، دا هم در امریکا در طرف پا در خاص وقتی یو نرمش گذاشت او نرمال عادی دیپلوماسی دا او هم در طالبان در لپاره یو فرصت او نرمش دید. دا خبره سیده. اصلا دغه د داعش سره د امریکای او طالبانو ګډه مبارزه د افغانستان په خاوره کې دغه ساده مسله نه ده چې سړی فکر وکا چې فرضاً د عراق چې به امریکایي پوځیان د کوردانو یا د بلې ډلې سره یو ځای شو او هلته به یې جنګ کاوه. زمونږ لپاره مشکلات زمونږ د جغرافي د جیوپولیټیک او د ستراتیژیک موقعیت جوړ کړی. اوس سړی څنګه فکر کولی شي چې که امریکا د داخل د افغانستان کې د طالبانو سره په یوه جبهه کې د داعش پر ضد مبارزه کوي، موږ ته خو روښانه نه ده چې په دې کې درېمګړی بل هیواد، ګاونډي هیوادونه، نور د منطقې دولتونه مخالف رول لري، موافق رول لري، څه مسایل دي. دا مسله ډېره پېچلې مسله ده، یعنی دغه سطح باندې نه ده چې سړی داسې فکر وکړه چې دلته طالبان فرضاً داعش سره د امریکا پر ضد جدا مبارزه د لپاره څه شرایط لري. اول مهمه مسله دا ده چې تاسو چې د طالبانو سره کینې امریکا ور سره خبرې کوي، خو په یو ماینه جغرافیا کې د ماینو خلکو په چوکاټ کې په یو ماینه اسمان کې باید غلطه د تروریزم پر ضد جدا مبارزه وشي کنه.
بله،
نو چې په هغه خاوره کې یو حکومت په رسمیت نه پیژني، په هغه خبره باندې اقتصادي معاصره چې په جهانی سطح باندې برحال، نو هغه دولت هلته چې دا چې د طالب دولت ښه دی که بد دی، مګر هغه خو لکه څنګه چې بین المللي ټولنه د دوه نه غواړي چې زموږ په مقابل کې به مسؤلیت احساسوي، د افغانستان د 6 میلیونه خلکو په مقابل کې مسؤلیت لري کنه. خو هغه خلکو ته هم دوه باید ځواب ووایي کنه،
چې
اوس فرضاً د مثال په ډول باندې د کونړ په شګال کې د داعش په ضد باندې جنگ روان دی، هلته جنگ کیږي، او په دې جنگ کې فرضاً خارجي قواوې هم شته او طالبان هم یو ځای جنگیږي. په دغه جغرافیا ته چې څوک ډوډۍ نه ورکوي، دې جغرافیا ته چې څوک اوبه نه ورکوي، دې جغرافیا ته چې څوک پیسې نه ورکوي، او هغلته طالب کله د یو ځای نه او کله د بل ځای نه خلک راولي او یو غره او بل غره کې یو ځای جنگیږي، د افغانستان خلک دا شی مني؟ اشه په دمه دلته اوس مهمه مسله دا ده چې هغه اساس او محور د مسله دا ده چې په قطر کې طالبان او امریکایان سره ناستي، دا په امریکای باندې هم یو فشار دی، یعنی امریکا هم دغه طالبانو نه دغه شوی تاسو پام دی.
بله،
د روسانو اعلان وکړ چې په 9 اکتوبر باندې منګه په مسکو کې د افغانستان پر رابطه باندې کانفرنس را غواړو. دلته د منطقې ستر دولتونه لکه چین، روسیا دا د افغانستان په قضیه کې اوس ډیر مؤثر رول لري، خصوصا د امریکې د وتلو او د ناتو د وتلو نه وروسته د دو مؤثریت خورا زیات دی، او هغه هلته ستراتیژیکې ګټې لري. ستراتیژیکې ګټې دا معنی اغلته د یو غور مسله ده، اغلته د مرکزی آسیا مسله ده، لکه څنګه چې ورته اشاره وشوه چې داعش اغلته ریښه لري. دغه مسایل امریکایانو ته دا سوال پیدا کوي چې فرضاً که موږ د افغانستان په مسله کې یو طرفه ډیپلوماسۍ نه لکه د نور دنیا کې چې ځینې ځایونه کېږي دې نه استفاده وکړو، کېدای شي موږ د چین او روسیې په مقابل کې هغه فرصتونه هم د لاسه ورکړو کوم چې دا اوس راپرسته، هغه پخوا چې تللی دي هغه خو تللی دي، دغه اوسني فرصتونه هم زموږ د لاسه وځي. په دې خاطر باندې زمونږ په باور باندې دا خبره چې داعش پر ضد باندې به طالبان یوازې په یوازې سطح باندې مبارزه وکړه، دا سوال مطلق ډول باندې سړی اوس نشي ویلی چې و به یې کا که و به یې نه کا. دا په دې پورې اړه لري چې داعش یوه افغاني پدیده نه ده، داعش په افغاني خاوره کې کوم بستر نه لري، د داعش سیاسي فلسفه چې په اسلامي طرحه باندې ولاړه ده هغه په افغانستان کې پیروان نه لري. دا د شاوخوا منطقو او دې ځایونو نه راځي، او دننه افغانستان کې د خلکو د مجبوریت نه په استفادې باندې تاسو کوم جوړی مسله اساسي مسله مرکزی مسله دا ده چې اصلا د داعش پر ضد
نو کدا د یو خطر نیوینو امریکا ولې وایي چې موږ باید په ګډه مبارزه وکړو؟ یو خطر خدای کړه، دا اوس چې په خبري کې یالته په دوه کې خو یو خطر دی کنه د دې موضوعات نه یو موضوع هم دا مخې وحدتيار شوی ویلي چې امریکایانو او د طالبانو اهداف فرق لري. امریکایان دا غوړي او طالبان هغه غوړي، نو یو خطر خو دی کنه.
نه خطر دی، مګر د طالب لپاره دا څه خطر نه دی، دا چې د طالب نظام چپکا. زما په باور باندې طالب او امریکا چې په خطر کې ناشې د داعش مسله د هغو غوښتنو لپاره یو مسله تر هشه چې د دوه خواو سره شتاو کېدای شي زمونږ او تاسو له زونو فکرونو ته لاندې را رسیدلی. مثلا طالبان وایي چې مونږه د امریکا سره یو ځلې باید یو رسمي تعامل ته داخل شو. مثلا تاسو د امریکا د خارجه وزارت هغه د مهمې خبرې واورئ، زمونږ د طالبانو سره د داعش پر ضد مبارزه، افغانستان د خلکو سره بشري مرستې، د افغانستان نه د اړینو خلکو ایستل، افغانستان ته تګ راتګ، په دې مسایلو ورسره خبرې کوو، مګر په رسمیت یې نه
پیژنو. محترم با عرض معذرت که صحبت شما قطع
میکنم، دا خبره مهمه ده، په رسمیت یې نه پیژنو. ها طالب هم همداسې پیشنهادات لري چې ته ما په رسمیت نه پیژنې، نو زما په خاوره کې
د تخنیک لپاره، ساده اسکار لپاره، کومه ساسونی زیاته. زه غوښه شنواره سیب د خبرونو وخت دی، تاسو ته د خبرونو وروسته بیرته فرصت دی، موقع دی چې خپل خبري تکمیل کړئ او نور دلایل هم دی برخه کې وړاندې کړئ، خپل تحلیل وړاندې کړئ. نو دواړو ملمنو سره درنو ریډونکو لږ وروسته غږیږو، اوس د دې ساعت خبرونه واوري.
با عرض سلام، احد عزیزاده هستم از رادیو آشنا صدای امریکا با اخبار افغانستان، منطقه و جهان. حکومت طالبان میگوید که گفتگوهای جاری با امریکاییان در قطر زمینه روابط خوب را با جهانیان مهیا خواهد ساخت. یک هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه از دیروز 9 اکتبر بدین سو با جانب امریکایی مذاکره میکند. احمد الله وسیق عضو کمیسیون فرهنگی طالبان درباره این گفتگوها به رادیو آزادی گفته است که روز یک شنبه هم روی همین موضوع بحث صورت خواهد گرفت که کمک‌های صحی و دیگر کمک‌های بشردوستانه چگونه ادامه یابند. در کنار این روی برخی مسائل اساسی هم گفتگو خواهد شد که به نفع افغانستان تمام خواهد شد. چگونگی مبارزه در برابر تروریسم و آزاد کردن پولهای منجمد شده افغانستان از سوی امریکا نیز شامل اجندای این گفتگوهاست. این در حال است که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت که آنها خواهان رابط مثبت با امریکا اند. متقی گفته است که درباره کمک‌های بشری هم صحبت شد و این کمک‌ها ادامه خواهد یافت. همچنین تأکید صورت گرفت که موافقتنامه دوحه به صورت کامل عملی شود، حریم افغانستان مورد احترام قرار گیرد و در امور داخلی همدیگر مداخله نشود. طالبان روند بازگرداندن آنده از بیجا شدگان داخلی را به مناطق اصلیشان آغاز کردند که در جنگهای ماه اگست میان طالبان و نیروهای حکومت پیشین از خانه های خود در شمال افغانستان بیجا شده و در یک پارک شهر کابل زندگی می کردند. روند بازگرداندن بیجا شدگان داخلی به روز شنبه 9 اکتبر آغاز شد. عبدالمتین احمدزی رئیس مهاجرین و عبدت کنندگان حکومت طالبان برای ولایت کابل به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که حکومت توانایی کمک به این بیجا شدگان را ندارد و به همین منظور آنان را به مناطق اصلیشان برمیگرداند. آقای احمدزی افسود، ما از سازمان‌های غیر حکومتی و مؤسسات خیریه دیگر مقیم کابل می‌خواهیم که در این عرصه همکاری کنند. یک مقام دیگر طالبان گفت در جریان جنگ‌های گذشته 1.3 میلیون افغان از خانه‌هایشان بیجا شده‌اند و طالبان آنقدر امکانات مالی در اختیار ندارند که آنان را به مناطقشان برگردانند. این مقام طالبان اضافه کرد که آنان تا حال بیش از 1000 خانواده بیجا شده داخلی را به خانه‌هایشان برگردانند. مقامات آمریکایی گفتند که صدها مهاجر افغان به روز شنبه 9 اکتبر از پایگاه هوایی رامشتاین آلمان و ایالات متحده منتقل شدند. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
این پایگاه نیروهای هوایی آمریکا در جنوب غرب آلمان از مدت به این سو به محل اقامت موقت هزاران خانواده افغان مبدل شده که در جریان عملیات تخلیه در ماه اگست از افغانستان خارج شده بودند. شمار زیاد از خانواده های مهاجر که در جریان عملیات شتاب زده تخلیه به این مرکز نظامی آورده شدند، حالا به محل اقامت جدیدشان در ایالات متحده فرستاده می شوند. این مهاجران در جریان اقامتشان در این پایگاه آمریکایی مرحله قرنطینه کرونا ویروس را سپری کرده، معاینات صحی لازمشان انجام شده و به خاطر پیدا کردن معافیت در برابر امراض مختلف واکسین شدند. جنرال جاش اولسن، یکی از مسئولان نظامی آمریکایی در این پایگاه گفت که پناهجویان در برابر بیماری‌های کلچرک و سرخکان واکسین شدند. آقای اولسن گفت پس از آن که یک کودک خردسال به سرخکان مبتلا شد و قبل بران تحت قرنطینه هم قرار گرفته بود، ما توانستیم آنان را در برابر کلچرک، سرخکان و چیچک واکسین کنیم. افغانهای انتقال داده شده از افغانستان به شمول کودکان در این پایگاه آمریکایی در خیمه ها جا به جا شده اند.
ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. طالبان توزیع تذکره الکترونیکی را در کابل و ولایات آغاز می کنند. کابینه طالبان فیصله کرده است که دارای ملی احصائیه و معلومات این کشور روند توزیع تذکره الکترونیکی را اثر گیرد. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، روند توزیع تذکره الکترونیکی به تاریخ 24 اسد در این کشور متوقف شده بود. مقام های طالبان تا کنون در این مورد معلومات بیشتر ندادند. اما پیش از این طالبان روند توزیع پاسپورت را با ذکر نام جمهوری اسلامی افغانستان در این کشور آغاز کرده بودند. سقوط طیاره حامل پاراشوتیست ها در ساحه منزلینسک تاتارستان روسیه منجر به مرگ 16 نفر و زخمی شدن 6 نفر دیگر شد. وزارت حالات اضطراری روسیه گفته است که این طیاره حامل 20 پاراشوتیست و 2 عمله پرواز روز یکشنبه 10 اکتبر اندک پس از پرواز دچار سانحه شد. مقامات وضعیت زخمی شدگان را وخیم گزارش دادند. با گفته مقام های روسی، در حالی که طیاره فقط 70 متر از سطح زمین ارتفاع گرفته بود، پیلوت خبر داد که یک انجن طیاره از کار افتاده است و تلاش کرد نشست اضطراری کند. رستم امین خانوف، والی تاتارستان، گفته است با آنکه پیلوت کشته بود که از سقوط طیاره بر ساحات رهایشی نزدیک میدان هوایی جلوگیری کند، این طیاره بر یک ساحه رهایشی سقوط کرده و بر یک موتر اصابت کرد. شهر منزلینسک روسیه چندین بار میزبان رقابت‌های اروپایی و یک بار هم میزبان یک رقابت جهانی هوانوردی و پاراشوتیست‌ها بوده است.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونی په نو صفو خبریږي. په منځنۍ صفه 1.2 په لنډو صفو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو بیا هم ستړي مشي، په خیر راغلی، معذرت غواړم احد عزیز زاده صاحب. مخکې د شینواري صاحب سره غږېدو، د شینواري صاحب خبرې نیمګړې پاتې شولې چې موږ غوښته د دوی تحلیل واورو. نو شینواري صاحب، مهرباني وکړئ د خبرو په ارتباط چې په قطر کې روانې دي او داسې خبرې چې اوس راوتې دي چې طالبان د یو خوا مکلفیت لري چې کومې وعدې او لوزونې چې کړي دي هغه پوره کړي، مګر بل پلو دوی د امریکا سره په یوه مسله کې لار نه نیسي او سره جوړیږي نه، مثلا د داعش په مهارولو کې یا نور مسایلو کې. اوس خبره دا ده چې مخکې وحدتیار صاحب ویلي چې طالبان خپل هدف لري او دوی خپل هدف لري، دا خو صحیح ده. او تاسو ویلي چې داعش طالبانو واکمنۍ ته خطر نه دی، د طالبانو حکومت ته خطر نه دی، مګر د حکومت نه علاوه هلته تاسو خپل ویلي چې 15 میلیونه او کله کله داسې ویل کېږي چې 30 میلیونه خلک دي په افغانستان کې. د دې 30 میلیونه خلکو حفاظت او امنیت مهم نه دی که طالبان وبخې، که داعش یوه ورځ دلته برید کوي، بله ورځ هلته برید کوي، انتحاري حمله کوي، لس کسه 15 کسه 40 کسه وژل کېږي، دا خو ډیره مهمه ده نسبت دې ته چې یو حکومت وایي چې زه دلته ناست یم. نو هغه خو باید ثابته کړي چې د خلکو حفاظت او امنیت ساتل شي. مهمه موضوع خو دا ده، د دې مسلې حل څنګه راوتی شي، څنګه کېدای شي ستاسې په نظر چې یو لار ونیول شي؟ بله،
تشکر. زه فکر کوم چې طالبان او امریکایان اوس چې په قطر کې سره ناست دي، د دوه خبرې چې ختم شوې، طالبان بیا د اروپایی ټولنې او د نړیوال ټولنې ملګرو ملتونو د موثقه د هیئتونو سره هم خبرې کوي. دا قطر کې د غروانی خبرې د افغانستان او امریکا او غربي نړۍ او طالبانو لپاره خورا حیاتي خبرې دي. دا چې ساده نه دي پلان شوی، دا هغه د قطر د موافقه غونډې د افغانستان په قضیه کې یو ستراتیژیک او مهم پړاو دی. زه باور لرم چې د دې خبرو نه که سل په سلو کې د امریکا او نړیوال ټولنې او طالبانو د میجات سره برابر نتیجه راونه وزي، په سلو کې 55 د دواړو خواوو د میجات سره برابر نتیجه ورنه راوزي، هغه د دې د خاطره چې طالبان مجبور او مکلف دي چې د افغانستان خلکو ته د طالبانو په ډول نه، د افغانستان د حکومت په ډول د افغانستان د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي. یا یو لک طالبان یا دو لک طالبان یا لس لک طالبان که ټول شموله حکومت نه جوړی، افغانستان شموله حکومت خو به جوړی. که ټول شموله حکومت کې فرضاً هغه کسان چې پخوا تښتېدلي دي او فرضاً اوس ورپسې دوسیې پرتې دي هغه نه راولي، نو یو ملک، یو خان، یو ملا، یو معلم، یو استاد، یو کسبګر، یو موکي، یو بل څوک خو به راولي؟ دا افغانستان خو د طالبانو لپاره قواله شوی نه دی. سوال دا دی چې اوس په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د قطر د موافقې په ادامه باندې د ډیپلوماسۍ او نوو روابطو د پرانستلو او جوړولو لپاره یو فصل پرانستل شوی دی. د دغې نه باید عاجلي استفاده وشي. زه باور لرم که طالبان د دغه فرصت نه چې دا اوس په قطر کې دوه ته لاسته ورغلی دی، د دې نه ښه او مناسبه استفاده ونه کړه یا وګوري چې وای نه کا په یقین سره د داعش مسله سند موجود چې د طالب د دولت لپاره یو خطر نه دی، په مرور د زمان سره په داسې مسله باندې بدلیږي چې دا خلک ما یا 15 میلیونه یا 30 میلیونه دا په ځای پرېږده چې د طالب حکومت هم په خطر باندې بدلیږي. په لحاظ معقولیت چې دی او د افغانستان د خلکو دغه اوسنی وضعیت تاسو وګورئ، په خدای خلک د ولګې د لاسه خپل اولادونه خرڅوي، کورونه پرېږدي، لارې بندې دي، نه پاکستان ته سړی تللی شي، نه ایران ته تللی شي، خوار خلک چې دي ډېره بده ورځ باندې اخته دي. د دې په مقابل کې خو طالب پرون یوه ګورلۍ ډله وه، نن خو په کابل کې ناستي پاچاهي کوي. د دې په مقابل کې خو د خدای د قانون په اساس او د بشري قوانینو په اساس طالب مسؤلیت لري او طالب سره داسې منابع امکانات نشته. د طالب سره به ښه نیسي مګر داسې امکانات ورسره نشته چې د خلکو سره کومک وکړه. حکومت بین المللي ټولنې پورې اړه لري او د بین المللي ټولنې سره چې طالب خبرې کوي، نو چې دکان کې سړی 1 کیلو بوره اخلي په مقابل کې 100 افغانۍ ورکوي، سیاست او ډیپلوماسۍ کې دا رواج دی، څه به اخلي څه به ورکوي، نو باید دا کار وکړه. زما په باور باندې زه دغه خبرو ته چې دا اوس په قطر کې روانې دي په کافي اندازه باندې خوشبینیم او امریکایان علاقه لري په رښتینې معنا باندې. لکه څنګه چې جو بایدن ویلي یو څلور ورځې مخکې وویل چې موږ غواړو د افغانستان سره د روابطو یو نوی فصل، یو نوی باب پرانیزو. زه باور لرم که طالبان د دې فرصت نه استفاده وکړي یو ښه فرصت،
یعنی اعتماد واشنگتن د ایس شنورسک که به نظر واشنگتن معامله با طالبان همیشه ممکن است. یعنی منظورتان همیست؟
بله، همیشه ممکن است. و یگانه چیزی که کاملا ناممکن بود خروج قوای امریکایی و ناتو از افغانستان در چوکات موافقه. اینمی چیز کاملا کلانترین مسئله بود. اینمی که ممکن شد دیگه مثلا به تمام معنا ممکن.
بله، در هفته اخیر عمران خان شخصا با جامعه بین المللی به ویژه واشنگتن وساطت کرده و اونا را ترغیب میکرده همیشه که با رژیم طالبان داخل تعامل شوند، اونا را به رسمیت بشناسند و کمک های انکشافیشون را از سر بیرند. شاید اخبار نشست ویژه شورای امنیت ملی پاکستان هم در این مورد ما شما شنیدیم. آیا به نظر شما این حرکات اخیر بین طالبان و ایالات متحده نتیجه سخت کوشی سرعظم پاکستان آقای عمران خان بوده؟
ببخشید سوالتان واضح نیست، یعنی رئیس صدر اعظم پاکستان چی میخواد؟
یعنی منظور از این که زیاد کوشش کرده که اظهارات بکنه که تعامل این کشورهای خارجی چندین مار اظهار کرده به شمول ایالات متحده که با طالبان تعامل بکنن، این سوال من است که آیا عمران خان شخصا این وساطت به دوش گرفته و با مقامات امریکایی در تماس شده و این زمینه را مساعد ساخته که این ملاقات صورت بگیره؟
نه خیر، اترمیکست اینجا پلیس سازایی که در واشنگتن دی سی هست و حکومت آمریکا به این نهایت نگران هست از فعالیت ها و کارکارد های منفی که پاکستان انجام داد در امور افغانستان علیه آمریکا، علیه متحدین آمریکا. این کار بود که معاون نخست وزیر قطر و وزیر خارجه قطر که در زمانی وزیفه را پیش ببره تلاش های اونا بود که هم با طالبان چند دیر بار به کابل سفر کرد و هم با مقامات آمریکایی ها به تماس هستند که این تعامل را انجام بده و به نوع از آمریکا هم از طریق قطر که متحدشان هست خواست که بالای طالبان که تاثیرگذار هست کنه از یک جایی با اونا بقبولانه بعض شرطی که آمریکا داره. یک رقابت بین اسلام آباد و دوحه هم جریان داره که اسلام آباد کوشش میکنه که بر جهانیان نشان بده که بالای طالب ها اسلام آباد نفوذ داره، اما در عمل دیده میشه که نه خیر، بیشتر دوحه تاثیر داره، چون در پاکستان رهبرای طالبان کشته شد، بندی شد، ملا برادر در پاکستان بندی بود برای 10 سال، اما این کار را قطر نکرده. در مقابل از او قطر بر سالها و سالها بر رهبرای سیاسی طالبان در قطر برشان جای و زمینه و برشان معاشات و همه چیز را برشان فراهم کرده بود. رابطه تنگ که بین طالبان و قطر وجود داره، این رابطه بین طالبان و پاکستان وجود داره، با وجودی که پاکستان پناهگاه را دادن برای طالبان در پاکستان و این کارا را کردن. مسئله مهم این است که پاکستان در اسلام آباد در واشنگتن دی سی هم بسیار کارها را کوشش کرد که ملاقات های را برای صدر اعظم پاکستان، بر رهبرای پاکستان در آمریکا زمینه را فراهم بسازه برای با رهبرای آمریکایی، با سیاسین آمریکایی ها، که کار نکرد. و یک نامه که لیک شد از وزارت خارجه پاکستان نشان داد که اونا هم قهر هستند برای دیپلمات‌هایشان و سفیرشان در پاکستان که این زمینه سازی را نکرد، نتونستن این کار را بکنن. پس این کار وساطت عمران خان نبود، بیشتر خطر بود. اما خود آمریکایی ها هم بسیار کوشش کرد که خودشان وارد کار شوند، چون آسیای مرکزی، آسیای مرکزی که آمریکایی‌ها کوشش کرد که پایگاه نظامی داشته باشه، اونا این کار کردن و با پاکستان هم وارد مذاکرات شد که پایگاه نظامی پاکستان این پایگاه را برای آمریکایی‌ها هم نداد و آمریکایی‌ها ناگزیر شدند که وارد بحث با طالب‌ها و خودشان این کار را آغاز بکنند. اگر شما به من یک دقیقه اجازه بدین که من در مورد این پروسه قطر کمی روشنی بگذارم که هیچ امید و هیچ توقع و هیچ خوشبینی از این پروسه جدیدی که آغاز شده، مذاکرات بین طالب ها و امریکایی ها پس به خود رسیدن طالب ها، هیچ امیدی وجود نداره، به خاطر از این که او آلات فشار که امریکایی ها داشت بالای طالبا او را ندارد. اگر شرایط آمریکایی ها پذیرفته نشود، طالبا نپذیره شرایطشان، آمریکایی ها چیکار کرده میتونند؟ آمریکایی ها دیگر پایگاهی در افغانستان ندارد، دیگر نظامیشان در افغانستان نیست، اسپیشال فورس و کماندوشان در افغانستان نیست، در منطقه پایگاه نظامیشان نیست. پس ما توقع را نباید داشته باشیم که از این مذاکرات یک چیز مثبت برای بنفع مردم افغانستان خواهد بود. شما دیدین که 2 سال این مذاکرات در قطر جریان داشت در وقتی که آمریکایی ها در افغانستان بود، ما چیزی را به دست نآوردیم، آیا چیزی را میتونیم که برست داریم؟
وحدت یار صاحب محترم، مخ که شنواری صاحب دیر خوشبینی و خوده چه ولی دیده خبر را باتمن یو سه نتیجه راوزی 55% ستاس دوارو پده نظریاتو که دقا غط فرق کم زیکی ده، و بخی شنواری صاحب تاس غط فرق کم زیکی بینه ولی؟
ز زه فکر کوم ک افغانستان موضوع
بله
د زاویې نه مطالعه شي په کابل کې د امریکا پاکستان یا روسیې یو ګوډاګی حکومت او د افغانستان حکومت کول ورپورې وتړل شي دا خبره صحیح ده چې د دې خبرو نه نتیجه نه راځي
ښه
د افغانستان قضیه د افغانستان د جغرافي د افغانستان د جغرافي او خلکو په اړوند تضادونو او منطقوي سیاستونو په چوکاټ کې مطالعه شي نو امریکا په زمان په منطقه کې جهاني او منطقوي ستراتیژي لري او دا ستراتیژي د دې لپاره چې طالب حاکم دی طالب محکوم دی دا ستراتیژي دوله منځ نه وړي بلکې دې ستراتیژي ته د رسیدو لپاره لارو تا او تاکتیکونو ته تغییر ورکړي مهم شی چې دی هغه دا دی چې امریکا د سپیشل فورس یا د کرزي اشرف غني غوندي حکومت دا کنه لري همدا اوس د امریکې فشار ته تاسو وګورئ چې د امریکې فشار دی چې بین المللي ټولنه نږدې دوه میاشتې کېږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني تاسو باور ولرئ چې د قطر په خبرو کې به چې دا اوس روان دي طالبان به د امریکا متحده ایالاتو اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتو موسسه توای چې تاسو باید د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنئ او په مقابل کې به احتمالا طالبان د دې په مقابل کې څه امتیازات ورکړي امریکا هرگز دې ته نه ده تیاره چې اصلا د افغانستان د جغرافي د افغانستان د خاوري او غلطه د خپل منطقوي اهداف په خاطر باندې افغانستان خوشی کوي یا ایران ته یا پاکستان ته دلته اوس مشکله خبره ده هغه دا ده
مګر دا هم ډیره سخته ده چې امریکا د طالبانو دغه وضعیت چې اوس د افغانستان کې او د کوم شرایط چې ورته بیان شوی دی دوی ورته غاړه نه دی نو دا د احتمال خبره وي سپریدو دا هم بیان منل کیږي کنه دا به څنګه منفي بله
زه فکر کوم د نړیوال ټولنې شرایط طالبان ته ډیر نورمال عادي او ډیر ساده او بسيط شرایط دي نړیوال ټولنه ورته وای تاسو د ملګرو ملتونو منشور په اساس باندې د بشر د حقوقو درناوی وکړي د ښځو د حقوقو د تعلیم او زده کړې مسایلو ته توجه وکړي او هغه کسان چې د افغانستان نه وځي په خپل خوخه او د وټولو شرایط لري هغه دی وځي د ملګرو ملتونو منشور ومني دا د دنیا ټول ملکونه مني طالبان هم منشور او مکلف دي چې دا ومني دا ادم مهم شي
یعنی دا 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 حتما طالبان مني ساسې نظر ده
حتمان به منی کنه نه منی سبات به منی مشکل په کوم ځای کې ده چې مخکې ورته حضرت اشاره وکړه مشکل په دې ځای کې ده چې د امریکایي قواو او د ناتو د قواو د وټولو نه ورسته اصلا په منطقه کې د ملګرتو او رقابت یو نه وای فصل
ترانسته
او د امریکای او پاکستان ګټې چې دي دا په تضاد کې واقع شي دي د افغانستان په تضاد کې
بله
د دغه تضاد نه که د طالبانو سره حکمت او وخیری طالبان باید د افغانستان او د خپل امارات په ګټه باندې ډیره ګټه استفاده وکړي او اډغې استفاده وکړي د قطر د روان خبرې
شنور سب شما از امتیاز طلبی طالبان تذکر دادین ای امتیاز طلبی طالبان و تعاملات که اگر در قطر روی پرده یا پشت پرده صورت بگیره شما فکر میکنین قدم نزدیکتر به شناسایی طالبا از طرف جامعه بین المللی محسوب خواهد شد؟
حضرت صاحب متوجه هستیم که امی تعاملاتی که روسیه امریکا چین و حتی مؤسسه ملل متحد روزمره که طالبا میکنه تقریبا یک قسم به رسمیت شناختنه اما در عقب پرده راجی به ساختاری حکومت آینده افغانستان و بالخصوص امر قوانینی که از نگاه شریعت و فقه سری از اون من حیث موضوع اصل در افغانستان باز میشه و او مسائل باز به بعض قوانین بین المللی اصلا یک بخشش ممکن متضاد میایه این مسائل زیر بحث میایه به نظر ما کاملا این مسئله روشن است و طالبان و امریکایا و غربیا امروز نه سبا نه دیگه سبا به یک نتیجه میرسه و احتمال ازی وجود داره که فی الحال ترکیب حکومت طالبان در افغانستان چی است و نظری بعضی کشورها ترکیبی نامطلوب است. یعنی اینا ما فکر میکنیم که کوشش میکنه که در او ترکیب اصلا یک ترمیم بیاید که او ترمیم بتانه در سطح بین المللی اصلا یک زبان واحد و دیپلماتیک داشته باشه و اساسا به اصولی که جامعه ملل او را طرح کرده و تصویب کرده او اصلا با عملی کردن از او اصلا مسئولیت احساس بکنه.
یعنی منظورتان ای ترکیب نامطلوب که شما یاد کردین نه تنها از بخش از جانب یا از نظر یک حکومت شراکت همه جوامع یا همه قشرا منظورتان است، یا ای که در بین خود طالبا منظورتان است که ترکیبی که حکومت تشکیل داده هم نامطلوب است به نظر جامعه جانب؟
اردو مثلا در بین خود طالبان سر حکومت ما فکر بکنیم که تضاد وجود داره. در بین خود طالبان این مثلا درست است و از نگاه حقوقی و از نگاه ملی و از خاطر از اینکه وحدت افغانستان و صلح در افغانستان تامین شوه، این فوق العاده ضرورت ملی مردم افغانستان است و وظیفه سیاسی طالبان که حکومت باید در افغانستان ترکیب شوه که او نمایندگی از مردم افغانستان حداقل نمایندگی بکنه. حدی اکثر ما نمیتانیم در این شرایط، حدی اکثر باید ترکیب ازی با اساس تاریخ بین المللی باشه. یعنی طور یک ترکیب باشه که در او تمام اقشار جامعه حدی اکثر نمایندگی داشته باشه و اونا بتانه اصلا کت جوامع بین المللی و تضادایی که از جغرافی افغانستان از سرحدات افغانستان برای افغانستان متوجه و در این جواب گو باشه.
شنوار سیب تاسی ندیر مننه و احتیار سیب محترم که پا آخره که تاسی نسی خلص دول بنده داغ نظر ور که چه داغ هم شمول حکومت چه جوریگی وز خو سرپرست حکومت ده دیده ده پارا با یو میکانیزم بی بهترین میکانیزم بسیوی چه دولوس رای سرگنده شی پا داغ سی حالاتو که
مننه گوره اول باید مون تعریف که چه طول شمول حکومت یعنی چه که طول شمول ما دایوی چه او چه وزارتونه یو قوم تا یو طرف تا ورطویر که خود دخو ماموریتونه دی وزارتونه دی دخو ماموریتونه دی دخو طول شمول حکومت نشو طول شمول قدرت او دی طول شمول قدرت ده پارا ولست تصمیم نسی خلق تصمیم نسی خلق چه دی ده طول قومونو پوری مربوط دی که چیر تا خلق تصمیم و ننسی او خلق اراده تمثیل نشی اگر طول شمول حکومت نده قدرت که هر چوک باید خپل ځان وګوري. دا اوس په کابینه کې د افغانستان دوه ویشت ولایتونه ځان نه ګوري پکې. کله چې خلکو ته مرجع او راجع وشوه خلک به تصمیم نسی رای به ورته ورکي ورکول کېږي. رښتیا هم داسې رای نه لکه په تېرو کلونو کې چې ټول درغلي وه وختي رای ورکول کېږي په کابینه کې د ټولو ولایتونو خلک ځان وګوري. دغه کسان داسې نه وي چې لکه بعض کسان دو نمونه زنه خلم لکه پخانی حکومتی چو لکه بعض کسان چو مفسد و داغه اغد نه و هر ولایت که مونگ مسلمان متدین کارپول تکنوکرات با استعداد خلق پر طول ولایتونو که پر طول قومونو که پر طول لسانونو که پر طول طرفونو که مونگ لرو در راشی پا کابینه که زانو گوری وزارتونو که پا میوینیتونو که پا سفارتونو که پا دیتیولو که زانو گوری خزی پا که شامل ووسیگی اتشار پا که شامل ووسیگی چنه طولو در افغانستان نمایندگی وشی دولای اغاب تیدلشه چه یو طول شمول حکومت وی در طول شمول حکومت نده یو تو کسان کینی تصمیمونه سی چه لکه گلدانه پشان خپل ملگری اندیوالان دیو قوم دیو طرف نراولی پا کابینه کینی.
این یک رای دور و دراز از که باید تایشه باید چون شما در حقیقت موضوع انتخابات ها میگین دیگه که انتخابات برگزار شوه که طالبا به او اظهار نظر نکردن و عقیده هم ندارند.
یا انتخابات یا لوی جرگه یا هر طریقه چی باید ولس رای سرگند شي د دې لپاره باید شرایط مساعد شي لکه څنګه چې مخکې وحدتیار سی ویری چې جالی او غلط انتخابات نه چې رای په پیسو واخیستل شي او صندوقونه ډک شي دا رقم نه نو اوس د طالبانو مسولیت دی چې اول نړیوال ټولنې ته قناعت ورکړي او د دې حکومت یو اندازه وپیژندل شي په رسمیت او بعد د غینا انتخاباتو یا بل میکانیزم ته زمینه مساعد شي. نو په بل طریقه نه پیغام چې زمنګ د درنو ملمنو نظر څه دي چې بل طریقه به سوي چې د ولس رایه سرګند شي نو د لپاره باندې خبرونه کوي وګغي ګوتل. بله
ما اجازه ده چې زه یو د خپل دغه
دیش ثانی
یو واځی نه لاره دا چې طالبان د ملګرو ملتونو د موشي د امریکا په همکارۍ باندې همدغه نیمګړي حکومت په چوکاټ کې په افغانستان کې یو لوی سرتاسري جرګه راوغواړي او هغه جرګې ته وایي چې تاسو د افغانستان نهنده سیاست او جوړښت په اخلاق باندې دغه فیصله وکړي چې هغه د فقهي او نړیوالو قوانینو په اساس باندې د افغانستان د حکومت آینده سیاست.
شنوری صاحب محترم و دادرس محترم، برنامه ما فقط دو ثانیه بعد ختم میشه. خداحافظتان.
با مخم خواه.
تشکر. با مخم خواه.